کارشان میکنه.
یک جهان تشکر سلامت.
اکنون با صفی الله استان اگزای باشید.
بله مننه کوم. وقت به افغانستان که ده سهار اته بجه شوی. ده آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. باجو پرون کابل ته تللی و، له ولسمشر اشرف غنی او بیا یې له عبدالله عبدالله سره وکتل. د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون په هیوستن کې ترسره شول. جورج فلوید شپږڅلوېښت کلن تور پوستی امریکایي و چې د مې په 15مه د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو او په امریکا کې د ګڼو پراخو لاریونونو د راوتلو سبب شو. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال موږ ولایتي ادارو ته هم دا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي تر څو هغه وسایل چې د قانون پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي، او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانون پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږۍ ټیم ټاکل کیږي تر څو دا بررسي کړي.
د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر 14 وروسته په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د ګیرپاتې شوې کسانو شمیر تر لسو زیات وباله، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپل سري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپل سرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین 14 کې وژل شو. د بلخ د امنیه قماندانۍ ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شو. ښاغلی عادل وویل په دې پیښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قماندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند اتولا خوګیاڼي
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږ کال په 1500 تنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نور نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې دې کښت مخنیوی کېږي.
د دې تر څنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتاره ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړی و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتاره ځمکه د هندوانو د 1,00,000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
خو به دغه سپړلې د بهرنیو لرغونپوهانو له لوري کېدلې، خو له ښه مرغه اوس په افغانستان کې ټولې سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی افغاني لرغونپوهانو لخوا ترسره کېږي.
د پروان د توپ درې ستوپ د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده. د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغوني آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایراني چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. چارواکي وایي دغه ایراني وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA او موساد ته د ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. خغلی اسماعیلی وویل د ایران سترې محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترینګلی کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یوه الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې 168 سورلۍ ووژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول یې د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانیستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو دی. کرونا ویروس د نړۍ په سطحه د امریکا په متحده ایالتونو کې زیات کسان اخته او مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یو آنلاین کانفرانس کې وویل وضعیت داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,449 ته رسیږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمیر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته له ولسمشر اشرف غنی او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلي عبدالله ویلي د پاکستان لوی درستیز خې د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشي کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما می 3000 پوره کردیم و تعهد داریم چې دیگه زندانیا رو هم رها بکنیم و پیش بریم و حداقل از طرف سولې نږدې شي.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجود دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجي سید احمد:
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کرونا وایرس شته دی. په کورونو کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون ترسره شول. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوا چې د پاکستان دی وهیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، پرون له عبدالله عبدالله او ترغه مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبري وکړي. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو نه خوشې کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره یې پرونی خبرې رغوونکې وې. شغلی عبدالله پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروري اقدامات کوي. د مصالحې علي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوا چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډیر ژر پیل شي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحې علي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډیر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډیره زمینه برابره شوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوي دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه همداسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودې پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه یې د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران را خوشي کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخ ته ولاړ سو. د بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبري کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په باره کې خبري وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته همځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ یو شمیر اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي هر ورځ په جمعتون او ټولنیزو رسنیو کې د ورپی کې ناروغۍ له عمله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو دغه اعلانونه ډیر زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کرونا وایروس له عمله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي. او صحیح لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه وي اخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي حاجی سید احمد وایي
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونو کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي. ویلا چې ما ته به خلک وچ دا کورونا مریض دی. په هر کور کې دوه درې څلور پراته دي. باید ډاکټر ته ځان اور ورسئ. ځان ښکاره کې خو هغه کورونا باید قلنتین شي یا په کور کې یا په هسپتال کې په هر ځای کې داسې قلنتین شي چې څو روغ شوی نه هغې پورې باید راونه وځي.
دوی وایي په دې وروستیو ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جوماتونو په لوډسپیکرو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی، خو بیا هم خلک له یاد وایرس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بې احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو او ډېر خلک په دې مرض باندې رسېدل. یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل له لاسه ملاویږي، غاړه ورکوي. باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي. جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحیح لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې. اول دوی د خپل مړي ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي. بیا په ډېره قتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز ساتي او د کرونا د مړي په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جوماتونو کې هلته جمع کېږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیرو وانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي، نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړئ. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوی، نو خلکو ته پکار دی چې په جنازو، خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړې او یا په مقبره کې جوړې یا بل ځای کې، پدې کې دا دواړه خبرې شته. هم شخص ته ضرر شته، کېدی شي دی مصاب نه هلته مصاب شي، هم نور ته ضرر شته، کېدی شي دی مصاب دی نه نور متضرر شي، چې نه سړی خپل متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولس ته پکار دا ده چې د صحي کارکنانو لارښوونې په کلکه باندې تعقیب کړي، تر څو خپل هم متضرر شي او نور هم متضرر کړي.
هغه وایي نورو ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی ووایي چې دوی ناروغ غاندي سو تری روح خلق ځانونه وساتي. په دې کار باندې ټولنی ډیر غړي لناروغي او مرګ وژغوري. د روغتیا مسولین وای په کونړ کې په کووډ 19 ناروغي داخته کسانو شمیر ډیر لوړ دی، خو دوی سره چې کوم رسمي شمیرې دي په هغه کې د 213 تنو نتیجې مثبت دي. اته کسان تری مړ شوی او 19 رغیدل دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د یوتا د پخواني ښاروال تورن برین ټیلر وژنه پلان شوی و. برین ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. د ایچ د ملټري ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوي چې ویلي دي د برین ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای، خو که ځینې فرصتونه نه وای ضایع شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پیژندلو کې ناکامه شوي و چې په برین ټیلر باندې برید کړی و. دا کومندو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برین ټیلر لخوا روزل کېده، خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړې چې څه باندې څلور لسیزې یې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتی اعلانونه ویلي. د محمد آغا زکی نومیږي. نیویارک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اورېده، د سهار په اوو بجو او د مازیګر په پنځه باندې څلورو بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتی اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې ته استول. دوه شپېته کلن محمد آغا زکی نیویارک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړي دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د اتو بجو تر خبرونو پورې نیویارک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتی اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړې چې څنګه خلکو د خپلو نږدې او آن لرو دوستانو لسګونه نومونه په یو اعلان کې ځایول، او که د چا نوم له لسته پاتې کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویارک ټایمز په خبره لږ څه آسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار آسانه کړی دی. په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم ترسره شول چې د پولیسو په توقیف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غږ پورته کولو سبب شوه. دغه مراسم د تکساس ایالت په هیوسټن کې په داسې حال کې جوړ شوی و چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه شپږ څلوېښت کلن تور پوستی څه باندې دوې اونۍ مخکې د یو سپین پوستي پولیس په توقیف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خاورو ته د جورج فلوید د سپارلو مراسمو ته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتي ویډیویي پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د می میاشتې پر 25مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسال کې چې یو سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیسټمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو دا لیکلي شعارونه له ځانونو سره لېږدول. د پولیسو زور زیاتی بند کړئ، د نژادي تبعیض مخه ونیسئ. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول د اتو دقیقو او شپږ څلوېښتو ثانیو لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که سام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې سا نسی اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لري نه کړ. د دې صحنې ویډیویي تصاویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګیدلی، او هغه درې نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکارۍ تورن شوي دي. په واشنگټن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو څو لسیزو کې یې ساری نو لیدل سوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو غزنی ته په غزنی کې یو شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنې د کولالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی. وایي دلته پخوا کولالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې د چینایي او پاکستاني پلاستیکي اوسپنیزو لوښو استعمال کاروبار ورخراب کړی. دوی له دولت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي تر اوسه ورسره دغه کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور رالیږلی ده.
جګړو، نامنیو او له بهر څخه راواردېدونکو پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په غزنی کې د کولالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی.
اخزری منګای منګوټای خوري اخده دا منګای منګوټای.
عبدالولی او له هغه کولالانو څخه دی چې د غزنی ښار د دوهمې ناحیې په کولای سب سیمه کې خټینه وطني لوښې پلوري. دی وایي دلته پخوا به کولالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کولالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټې خاورین لوښې جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کېږي. کاروبار هم کم سوی. هغه کسان چې دغه کاروبار به یې زیات کاوه هغه سپینجرې سوي، مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزلي، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده کړې. عبدالباری هم کلال دی، دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښې له روغتیایي ګټې سربېره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه سند له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته وسي.
والله اوس خرڅېدنې کم سوی په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه ولو چې خلکو ته باید توجه ورکړي، د صنایع دستي رشد وکړي، د دې مملکت یو طبقه خلک په دې باندې لکمه ډوډۍ روزي پیدا کوي کنه.
اویا کلن عبدالجبار له دې دکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښې اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي. خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې ښه دی. دا د پلار نیکه لوښې دي. تاسو به لیدلي وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبه څښي، هغه شی پاکې او سړې اوبه وي. شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوي وي، نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو. خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کچیرې دغه کولالان ورسره اړیکه ونیسي، دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بلور ته بیا کولالان د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د طب له نظره نسبت پلزي لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پلزي لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه ته بیبیته پاک نه سي، تعقیب نه سي، زیپونی نه سي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومتري کې د کولالانو کلی چې اوسېدونکي له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس پکې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ شوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
بریالی سمدی د ازادي راډیو میلمه ده. له بریالی سمدی سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه پروګرام نن پاو باندې لس بجې مه هېروئ.
ازادي راديو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او باندې واوري. هر ورځ د سهار لو د ماخام تر او البته پر ژوندۍ توګه هم درنګ کولای شي د ازادي راډیو د اپلیکیشن لاري چې په انډراید او هم آیفون کې تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ په ډیره صفاتو کې د ازادي رادیو واوري. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې کې تاسو د ازادي رادیو لاري مهمو لاندو خبرونه اوریدلو ته رابولم. د مهم خبرونو لندیز د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی 14 پاره څېړنې پیل شوې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د درې سوف د ډبرو سکرو په کان کې 14 شوې چې لعمل په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې شوې دي. د بلخ ولایت شورتپی ولسوال ابراهیم علی یار پرون د سړک غاړی ماین 14 کې او وژل شو. د مزار شریف تر روانو چې موټری د سړک غاړی په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکی وای د خاغلی علی یار تر څنګ د ولسی پاتونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګری هم وژل شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپی په شاوخوا کې د لرغونو آثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوې، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوې روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. تاسو د ازادي رادیو لاري مهم لاند خبرونه واوریدل. کولی شئ د دغو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی پکتیکا ته ورځو، هلته یو راپور لرو، بیا به د کووید 19 یا کرونا ویروس په اړه باندې راپور وي، او تر هغه وروسته هم ازادي اوریدونکي خبرونه. لومړی پکتیکا. پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین وایي تر اوسه د کمپاین پر مهال د دوی لخوا ترسره شوي لګښتونه د دې ټیم لخوا نه دي ورکړل شوي. دوی وایي په شویو ژمنو هم عمل نه دی شوی تر اوسه پورې. د دولت ساس د ټیم د دارالانشا مسؤلین هلته په پکتیکا کې وایي د ناامنۍ او ګڼو نورو ستونزو سره سره د دې ټیم د بریا لپاره کلونه کار وکړ، خو له بریا وروسته هیر شوي او د دوی حقوق نورو ټیمونو او له بهره راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي. دولت ساس ټیم د اوسنی ولسمشر اشرف غنی او د هغه د انتخاباتي ملګرو ټیم وو. احسان آریان له پکتیکا نه د راپور را لیږلی.
په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین او غړو په یو خبري کانفرنس کې د دې ټیم په مسؤلینو نیوکه وکړه چې تر اوسه د کمپاین پر مهال ترسره کړي لګښتونه دوی ته نه دي ورکړي. په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤل محمد رحمان کټوازی وایي د دې ټیم یو بلغړی اسماعیل نصرت وایي چې د کمپاین پر مهال یې د امنیتي او یو شمېر نورو ستونزو سره سره د دې ټیم د بریا لپاره ډیر کار وکړ، خو له بریا وروسته دوی هیر شوي. لوړ مقفونه او امتیازات نورو ټیمونو او له بهر څخه راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي.
یو خاطه ټیکټ یا ناخان ټیکټ راځي، خو دولت دې بریالي ټیکټ سره نیمه په نیمه باندې سواړې موزه سوال کول کیږي. نو موږ پکې کاوال هم د چانه کم نه یو، رنګ شوی کډرونو لرو،
داسیم نه کوم چې موږ د واړو لکه د پاتې چې ګټونه چې غواړي یو کسانو ته چوکۍ ورکړي چې نه کلتور پېژني نه فرهنګ پېژني او بغیر به راغلي دي.
د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت ساس ټیم د دارالانشا مریس نجیب الله آزاد د دغو کسانو غوښتنې پر ځای وبللې. وایي نه یوازې د دوی مصارف نه دي ورکړل شوي، بلکې د دې ټیم د یو شمېر غړو په وړاندې د کمپاین د مسؤلینو دروازې هم تړل شوي دي. د وویل
دغه ادعا هم دا شکایتونه د نورو ولایتونو هم راغلي دي، نو توقع هم دا ده چې د دې ټول مالي مصارف تصفیه شوي وای او د دې سره کوم ژمنې شوي دي
هڅه مو وکړه چې د دوی د دغو ادعاو د سپینولو لپاره د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت ساس ټیم له مشر محمد عمر داودزی سره هم تماس ونیسو، خو بریالی نه شو. پکتیکا په سویل ختیځون کې پروت هغه ولایت چې د بیا رغونې په برخه کې ډېر وروسته پاتې دی، او د لرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي د امنیت، پوهنې او روغتیا ترڅنګ په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په نړۍ کې د کرونا ویروس د راپورته کېدو شپږ میاشتې وشوې. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره شول چې ناسم بلل کېږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزه بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پېښ کړی. ازادي راډیو د همدې څېړنو پر بنسټ یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یوه ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډېر ناسم معلومات خپاره سوي دي. دغې ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسمو معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسمو معلوماتو لږ تر لږه درې کټګورۍ پیژندلې دي: د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپله د ویروس خاصیت، او هم هغه فرضي چې ګواکې دا ویروس به شاید د یوې بیولوژیکي وسلې په توګه کارول سوی وي. د کارنیګی میلن پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې د سافټویر د تحقیقاتو یوه پروفیسوره کاپلین کیرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی. وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي، او تر ډیره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. دا څېړنه ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډیره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره سول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي، او نه هم اوژه او یا په سوپ کې د مرچکو ور زیاتول د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو مخه نسی نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبرېږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویبسایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په آنلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیې او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي، او یا دا چې اوژه په دې برخه کې مرسته کولی سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم شته، لکه دا چې سګرټ څکول د کووید 19 خطر ډېرولی سي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري، او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي، نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبره کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خبر شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دی، او په هغه کې افغانان سوځېدلي یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې پخپله د افغانستان حکومت هم خبرګون شو درې دی او سم په دې خبرونه کې تاسو د خبرګونونو یا تاسو د نظرونو بیل ګراخلم او بیا به تاسو نورو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبر کوم. پښتنو ورونو باندې زغ کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کیږي یا اوبو تولیږي. ولې ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناستي؟ زما پیغام دغه دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بلے محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایت د پټمنځ کې ذکر شي. دغه ایران کې کله چې دغه پیښه وشوله د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت نه هم دغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دی نه دي چې هغه زموږ دا افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
سلامونه ونی کې د ازادي رادیو کارکونکو او دونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دا یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوجي یا موټر سوجي دا باید موږ پر قرار کښې نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران پیغام پریزم ما دا افغانستان دا سفارت او دا شیخ غنی څخه دا ویلی چې زموږ د افغانانو پوښتنه ولې نه کیږي.
آزادی او اوریدونکي پروگرام اوري.
ملا صاحب عبداللہ د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په هر صورت مشکل کور دی لیکن پر بولندک باندې په کوچاجې ته ور باندې اوړي پاکستان ته خپل دامې وجاړه زه د بل پر در ولاړه. نو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا یو من غنم په درې سوه کالدارې دي. نو دا مسکینان یې د کومه ځایه کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پرېږدي راګیر یې کړي تر څو خپل په کور کې ارزاني جوړه کړي. السلام
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه اسمت الله خوشحالم د هلمند ولایت د بودان سمیاری کې درسره نیولې ده. دلته دا غنم که ګورې دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. دا غنم ورځ په ورځ پورته کېږي مخ په وړاندې روان دی چې دا غنم دوی پرېږدي نورو ځایو ته ځي. اوله دې دا خپل د هلمند خلک پرکړي بیا دې ولاړ شي نورو ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي او تږي ناست دی. من په درې سوه کال دا دی خلک یې ګرده دا رقم دي چې دال ملنګان دي. دا ولې دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي؟ هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتوم. دغه زموږ غنم چې په هلمند د دا وطنو کې سیمې دي دا تجاران سمدلاسه ټیلران ته رسوي پاکستان ته اړي. هلته به پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي. یو دې حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کښې د پولیس واچوي. دا چې د سړي سر د چا سفر مرسخ وي هغه د سړي د سره سره پورته برخاص نه شو. دا څومره دې پورته باچوي؟ دا څنګه دې پورته باچوي؟ خدای پر موږ باندې راوستلې د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي؟ د وړو یوه ګولۍ نسخه په څلور زره کلدارې رانیسو د خدای کار دي. او زموږ د وطن غنم ګرده روان دي پاکستان ته. هغه داخوا پر موږ باندې بیا په بچن د بیه باندې خرڅوي. ډېر له دې کفایت حکومت چې دا اوس وي د افغانستان خصې سوڅه یې د ولاته پر راغلي. هر پولیس ته چې پیسې ورکړي د پولیسو کار ګرده د پیسو سره دي. نور قانون معنون شی نه مراتوي چې د سړي کار دي په لاس کښې پیسې ورکړي بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دا مې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګوي. د خپل د وطن پارو غریبو خلکو وګوري داسې جنت وي د خدای او د قرآن غړوي ته دې وګوري. نور مې وخت نه مسمه. وسلام.
چې د دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څه نو هغه خبره کوم. د دا هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې عمو امن غلاوې کېږي. خلک په چړو کېږي. څوک یې نه پوښتنه کوي، نه دولت پوښتنه کوي، نه دغه پوښتنه کوي.
ورور دل ته راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم شي د شنو چې دا وښې دا نیم ساعت نه کیږي چې مسلمان یې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس په چړو ولي د مسلمان زما غوري زما دا پیغام دی تر مسلمان پرې ورته وسلام په احترام
رامی دا غلی چې دا خلګ دا اعلانونه کوي او ډوډۍ ته یې کیږي پلان کوي د ځان کې دا شته چې ځاتی په ټول نیمه ولایت کې نه څه ډوډۍ ورته نه چا دی ونه نه کوم ورته دی کراغلی خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره پرې نو لیک چا چې چي نه دی ورته
دوستانو د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو اوریدل. هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره د موضوع شریکو په وار وار مدات هڅه او تلاش کړی دی، خو هغوی تر اوسه پرې په دې برخه کې موږ ته جواب نه دی راکړی. هیله لرم چې په نورو خبرونو کې هغوی په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسې اندېښنې ځواب کړي. ورځو نور پیغامونو ته هم چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دی.
السلام علیکم، د میډلان د کندهار د ولایت نه تماس سره نیول دي. ما د ازادي راډیو د کارکونکو سره ایلو خواهش دي چې د موږ پیغام د روړي چارواکو پر ورسوي. موږ دغه ایله چې موږ دلته په کندهار کلو اردو کې مربوط دي، زموږ دوه مدرمه میاشت چې موږ نه ماشوم چارا کړی دي او لږ موږ غم چوکري او هلته نارې وي خلک زموږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او ماشومه پر وخت ورکول کېږي. د موږ کلو د کلو څخه دوی او ته کېږي چې ماشو کول شوی دي او زموږ دغه درېمه میاشت روان ده چې موږ ته ما اشاره کړې دي او موږ غم چوکري د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. سلام.
السلام علیکم. زکه څنګه د کندهار د محمد څخه زنګ دوستوم؟ زموږ مشکل لري، زما یې بهمه او څلور کار کې په محبت کې بنځم د ما ماشما ته نه راکوي کټونه هم لرم دا څنګه نصر کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر. د ابراهیم جاهر منی امریکایي د هلمند ولایت د مشکلګر سره خبرې کړې ده. ورور ما پیغام دا دی ورور چې دا خلک دی په دا کرونا وایرس باندې تشخن نه وي، دوی دې دا کرنټین مراد کړي. کرنټین دې شي ورور دا خلک په کورو کې کرونا دې جدي ونیسي، ماسک دې کار واخسته شي، د دشکش دې کار واخسته شي، یو بل د روغ بل سدي لري وو شي، دوه متر فاصله باید ونیسي، یو دروازې ته چې یو لاس څوک لري هغه دې څوک لاس نه وروړي. دا که خلک یو خاص په پسخن یې راړول دا کورونا نو هغه زمانه دې ته ولي چې کله ونیول نو دا یې څه پیغام او ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا یې پیغام وروړي. دا کورونا دې دې شي، کورونا دې په پسخن راړي، کورونا ستا خبرونه شاوري دې خلک ته.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
بل السلام علیکم. روخه جوړی مریشو ونه وصال غتیرګي د ازادي تور کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسینګه دی بالا هڅ کې مې ورسواله نه اورورا 13 روزه د ورځې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت کزو او زو بس موږ ته کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي او نشتینه هغه یو لګر په شهیدان سره کوم دی چې موږ سره ځانې شوی بعد موږ سره کوم کوښښ موږ کړو او قرضاله ویتمان نه بغاړې کله دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کوم وکړو. سلام.
تاند دی وروره جوړه په خیره 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 تی زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. موږ سره دغه ترانسپورت څخه مخکې مو دې پیسې اخیستلې انا اوس چې د هرات څخه دغه ترانسپورت نو د خپل د کندهار څخه په خن چې تکلې دي اوس موږ په کندهار کې مخکې په دغه په هرات کې مخکې زموږ څخه 3300 چې دوه سره چې تاسو به مو درلودله 3300 غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه 8200 د چا څخه 5300 دونه روپیه اخلي
اوس دغه موږ ته نه معلومېږي چې دغه هم د حکومت یو کار دی او که د شرکتو والا زموږ ته اخلي دغه معلومات چې موږ ته تر هغه یو ځای پورې زموږ خبره ورسېږي دغه معلومات موږ ته وسي. خو د ترانسپورټونه مخکې خو ترانسپورټ و کتابچه به موږ ورړله خلاصه بیې کړله 3600 3800 افغانۍ به غوښتلې اوس 8200 د چا څخه 2200 بس داسې اخلي اوس موږ نه معلومېږي چې دا اوس څوک اخلي څه رقم یې اخلي خو بله شرکتو والا موږ ته دا پرچه راکوي دغه رپۍ زموږ ته اخلي نو دغه معلومات که موږ ته وسي سیر. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحدی یم د هلمند ولایت څخه درسره خدمت یم. په هلمند ولایت کې روغتیایي کلینیکونه ټوله اکتساب کړی دي، کاري اکتساب یې کړی دي. باندې خلک مشکلاتو کې دي، د هغوی د خپل معاشته نه اخیستلو په خاطر اکتساب کړی دي. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پوړې چارواکي واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سره کتل
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. زحت رحمت الله صاحب الله ولایت خبر کوم راځي رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته دې کې ویل. السلام علیکم. او بعد له نامونو خبرو سره زمي خلیزات صدر مننه کوم له تاسو د سولې د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې کوي، ډېر کوشش کوي چې تاسو باندې ثانکي ټول راځي او له هغه وروسته او زه دا فکر کوم چې مثال د داسې مثال چې سیرو ډېر وخت او ډېر عمر سوی ده، شاید د بدیلې تجربې حاصله شوې وي. او زه خپل تقریبا د درو دېرشو کلو په عمر کې او زما ته چې کومه ده دا نږدې انقلاب څخه له طالبانو له تاریخ څخه بیا تر اوسه پورې ما ته دا تجربه شوې ده. او پخوانۍ کوم انقلابونه چې ول دا زما نه دي په یاد، پاکستان د چې د مثال زی او بیرته په افغانستان ته راشي بیا هېڅ امکان نه لري. په سل کې پنځه نوي کیسه دا امکان نه لري چې پاکستان د افغانستان لپاره تر ورځ د قیامت پورې دی خپل اخلاصانه چلند وکړي، دا هېڅ امکان نه لري. ښایي تاسو ډېر ورغلي هم یاست او ډېر به ورسئ هم د عبادت. زما خپله په خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت چې اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دا به تر قیامت افغانستان خراب وي. نورو نو وخت نه ضایع کوم. پهیله السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
السلام علیکم. احمد شریف خبرې کوم د لوګر ولایت نه. د ازادي راډیو اونکار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د صلح مبارک زما پیغام ازادي راډیو لاره نه خلکو ته ورسوي خواهش کوم. کومه صلح چې روانه ده دې ته موږ شک په سترګو ګورو. تاسو وګورئ د یوې خوا نه دوی بندیان خلاصېږي او د بل خوا جنګ دلته ګرمېږي. نو خواهش کوم چې خلکو ته بازي مه ورکوئ. دولت چارواکو باندې زما غږ ده، د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ. ډېر د چوکیو شو کم مکوئ. نور وخت مونه نیسمه. د ازادي راډیو نه مننه. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. ښه وختونه او ښې چارې.
سلام علیکم. زه جمعه د بادغیس ولایت یم، وسیلاله په هرات کښې یم. دا دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کښې یم. موږ ته سروې نه ده راغلې. سروې راغلې بعد مجر یې سروې کړي. موږ پاتې یو نه شورا یو پاتې یو. زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کښې نه نمایندګان لرم. او موږ داسې سخت حالاتو سره مخامخ یو چې بېخي د ولوجې سره په بد حالات کښې یو. زه خوراک دغه شی دی چې د یو موږ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو. که زموږ سره لوړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي، موږ به د یو خوا د یو روس دغه د بېره ده، د یو خوا لږه د موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو. وسلام
مرد شرکسل زنگی زنگ بو چه مرد از ماجر رو دو ایرگرشن و شرکسل زنگی من همش پینزش پر در کورت پا دید اوست تقریبا لست شورای پا دید هر شورای تقریبا دو سو کورت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد رسولیم در ننگرهار ولایت د خیوه و لسواله د برکاش کور د سروند کلینه با تماس کیم. زد آزاده راڈیو للاری نطول حوادوالو تسلامون و نیجهیل وراندی کوم. پستا سلام می افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز دویم ورځ چې کومه وي هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي. خو د بده مرغه د حکومت لوري نه دیقان یا بزګر سره هیڅ قسم مرسته او کومک نه کیږي او نور سره د ضروري مساعداتو د کومک کیږي. دا اوس زمونږ فصلونه رسیدلي دي، پیازان دي، رومیان دي، او د دې مارکیټونه نشته دی. او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډېر یو اقتصادي گزار دی چې فصلونه ورسیږي او بیا یې مارکیټ نه وي، نو دا لاس خاورې ریښلو، نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي گزار او اقتصادي ډز دی. زمونږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي، دیقان ورونو ته دي، د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي. السلام احترام.
السلام علیکم، زه نصرت الله زدران سے د پکتیکا ولایت د نکی ولسوالۍ د وشکی د کلي د جنګري څخه زستا سره پیغام پرېږدم چې د زدران چې کوم دي دا ډېر ځپلي خلک دي. دا چې ورې پسرلی شي تر ژمي پورې بس په غرو کې لګیاوي، ځنګلونه سې چې شای مخته ورسي نه یې پرېږدي، ځنګلونه یې ټول در بدره کړل. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې د زدرانو سره څه کومک وکړي او د ځنګلو سره خیانت نه وکړي. دا خو یو کال نه ده چې دی وایي، نه دوه کاله ده، هر کال بس تبرګي ورته سیخ کړي دي، یاري دي، ټول غرونه یې عزت بته واچول. حکومت څخه هم دا هیله ده چې د زدرانو سره خامخا څه همکاري وکړي چې د شنو غرونه پرېږدي، ښکلې منظرې دي کې بس دی یاتي څه وکړي او څه څه ویایو بس. نو دا پیغام خامخا چارواکو سره شریکه. بای بای، زنده باد آزادۍ راډیو.
السلام علیکم، محمد بلی فرزید مدرس جوان خبر کوم.
السلام علیکم، آزادۍ راډیو او ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. د کندهار د ولایت څخه خبره کوم چې د رئیس صاحب مور پورې زموږ ورسوي چې ورور دلته په کندهار په ښار کې دا کوم کومکونه چې کېږي یا مرستې چې کېږي یا څه دي د دغه انصاف څخه د دغه خلکو سره وشي چې ورور په اول کې چې د دغه خلکو په کور کې معنا یو موټرسایکل نه و نن ناراضي هغه کسان لس لس دانی هغه مرمزه ده چې هغه زرې موټران دي دا لري او کوچیانې لري په موسې چور کړي د یوه نفر د نکرو اک خوړلې دي. دلته ورور هېڅوک د چا غم نه خوري، نه څوک ورور د چا ناراري. موږ خو والي صاحب په تمه درلودله چې والي صاحب به راشي، داسې به د خاینان دا ونیسي دغه حساب کتاب ورسره وکړي. لیکن والي صاحب هم تر اوسه پورې وسکونه چولي دي او هېڅ په دې باندې سر نه ګرځي. او بیا هم هغه خلک نن تر هغه کوا چې دي لکه په کوا چې وه، نو د دغه په باره کښې وروره چې زموږ غږ ورسوي رئیس صاحب جمهور ته چې دا کومې موسسې ورسره روانې دي، مرستې را روانې دي، کومکونه را روان دي د دغه خلکو په باره کښې. د فساد چې ده ویلي وه چې زه دا خلک راکشوم، زورواکي راکشوم، نن هغه خلک د ده وطن ته ناست دي. که ثبوت غواړي ثبوت ورکوم چې داسې خلک د ده وطن ته نن ناست دي چې داسې چغې کړې دي چې د کندهار تر ښار د ټولو موسسو
واک اختیار د خلکو سم په لاس کې دی. نور وخرین سم سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم خدای وکړي چې ستاسو شکایتونه او ستاسو ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. د دې مشخه در تخبره کړم په نورو خبرونه کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسولینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي. دا مخکې تر دې چې د خبرونه پاتې ورسوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې مرسته او همکاري سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.